Futuri. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سویزه بوریوال کاکړو په دې ساته خبرونه کې د کوربه په سرکلای کوم په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او د خبرونې په دویم مایک تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ګولایا څخه وو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ټولو سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه به ټولي اندېښنې لري کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبلاړه ولې ده او د ترکیې پولیسو دولس پوهان نیولي چې کورد یاغیانو پر ضد په فوځي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به د سیاسي ګوندونو ټولي اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي بلکې د بجلی پیدا کولو منصوبې، ریلوی لاین، صنعتي زونز، فایبر آپټکس او نور صنعتي پروژې هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب خټک وایي چې وزیر اعظم مخکې هم داسې ژمنې کړې وې خو عمل یې پرې نه و کړی. همداراز د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې حکومت باید اقتصادي راهداري کې جنگ ځپلي سیمې په لومړیو ترجیحاتو کې وساتي او د برابرۍ په بنیاد ورته ونډه ورکړي. نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلی او د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللی. په دې لړ کې د دینی علمانو او د چارواکو یو ګډ خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې په بلوچستان کې د پولیو ناروغۍ ضد ادارې مشر ډاکټر سیف الرحمن ویل
خوش آئند بات یہ ہے کہ جس سے قوم
د خوشحالی خبر ادا د اچھی خلکو لدی پیش شیبا وجود هم حوصله ونه بایللی او د پولیو ناروغی زد کمپاین ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه جواب و چې هغوی که هر څه وکړي زموږ حوصله بلوړی وي او موږ به لخپل هیواد او صوبې څخه د پولیو ناصر پاکو.
په غونډه کې یو شمیر دینی عالمانو د پولیو زد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان خلاف سازش وبالو. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بارانو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تیره ورځ د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبه په ورځ د نوي ډیلي خوشحالولو او آرامولو په د هڅو په لړ کې د جشن محمد ډلې ځینو وسله والو د نیولو اعلان وکړ. خو د هند بارانو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تیره ورځ خبر اعلان ته ویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. د البته مشخصه نیټه ونه خوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتیري وژل شوي ول او داسې ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بارانو چارو سکرتارانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره ویني. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي مشال اړې ته ویل دغه حملې پرون ناوخته او تیره شپه شوي. د ویل په هغه برید کې د اچین ولسوالۍ په څو سیمو کې د بی پایلټ الوتکې لخوا شوي چې په نتیجه کې د داعش ډلې لس وسله وال وژل شوي دي.
وسلوالو
په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروستو د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته یې ویل چې د ده حکومت روانونې په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وای اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ایز تحریک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی. دی خو زیاته کړه چې هیواد باید د کور رواني جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبې یا ګل په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکیه سرکاري خبري اژانس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوزي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. د اندلو اژانس د رپورټ تر مخه نن نیول شوي کسان د کوچلي پوهنتون استادان دي. دا له هغو دولسو پوهانو څخه دي چې په ترکیه او بهر هیوادونو کې اوسیږي او یوه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کوردانو قصدي وژنه او له هیواد وستلو لړۍ ودروي. د ترکی سرنوالان په دې لړکی پلټنی پیل کړی چې د دوی په خبره د ملک سپکاوی کوي. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری ویلي چې له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې خپل ملګری سعودي عرب سره ولاړ دی. خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره تر لیدو وروسته ویل دوی د شام بحران هواری پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزې سره مخامخ دی. او دا آخري خبر د کرکټ. نن د پاکستان کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې په 14 رنزونو ماتې ورکړې ده. پاکستان په لومړۍ بیټنګ کې 101 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې نیوزیلند لوبډله ټوله لوبډله په 155 رنزونو آوټ شوه. د دواړو هیوادونو د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه د اتوار په ورځ کیږي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه اوس هم له سراج زهینه د موسم حاله د کرنسۍ به اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی او بی یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې غستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.55 پیسې او په 1.45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.95 پیسې او په 29.25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.40 پیسې او په 23.50 پیسې. او یو افغاني په ۱۵۰ او ۱۰۰ او ۱۰۰ او ۱۰۰ او ۱۰۰ او ۱۰۰ او ۱۰۰۰ او ۱۰۰۰ او ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ریډیو څخه اوریده چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان د لوی اشمیر سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو د کاشغر ګوادر پر اقتصادي لار خپل اندیشنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې دي. په پېښور کې د بیلابیلو ګوندونو زده کوونکو د احتجاج پر مهال ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف دې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړي.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی.
د پنجاب حکومت ویلي چې هلته به د ناقانونه ګرځول سوو ډلو پر ضد په مستقل توګه ګامونه پورته کوي. د امنیتي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
ډېره موده پس د پنجاب حکومت دا اعتراف وکړو چې عدالته هم داسې یو د کاروایي ضرورت ده. ټول چې پابندي شوي تنظیمونه د هغې خلاف اپریشن بکار وو.
په کوټه کې یو شمیر دینی عالمانو د پولیو ناروغي ضد دفتر د چهارشنبې په ورځ برید غندلې. یو دینی عالم وایي دا څنګه کېدای شي چې د پاکستان جاسوسي ادارې دی په داسې بردونو حال ونه لري.
ټولو کې لویه خبره دا ده چې انټیلیجنس سرویسز خو د مملکت سترګې نو هغه چې دا اول ونه ویني او دا دې امکان نشته.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او نیوز پروګرام د یارانو مشال په تکراري توګه اورېدلای شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لمړی موضوع ته نن د تړلو دروازو ترشاد پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو وزیر اعظم نواز شریف ته د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پاړه خپل اندیشنې وړاندې کړې دي. وزیر اعظم نواز شریف دوی ته ډاډ ورکړی چې د دې اقتصادي لارې غربي برخه چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي به د 2013 کال تر جولای پورې په هر صورت جوړیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پرې رپورټ لري.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد له خوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په چین پاکستان اقتصادي راهداري د ټولو پارلماني غړو یو غونډه رابللې وه چې پکې دوی خپلې مسلې او اندېښنې وزیر اعظم ته مخکې کې خوې. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم د دوی اندېښنې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې دا به په هر صورت لری کول شي. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف تر جولای 2013 کال پورې د اقتصادي راهداري مغربي روټ سر ته رسولو هدایت وکړ او زیاته اکړه چې دغه لړ که د اضافي فند ضرورت شو نو هغه به هم ورکول شي. د اقتصادي راهداري د کار جاج غستو د پاره به د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړول شي او د ټولو صوبو اعلی وزیران او ځینې وفاقي وزیران به د دغه کمیټې غړي وي. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه، موږ د اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې په ضد نه یو، خو که څلور صوبو کې درې د دې نه مطمئن نه وي نو دا به څنګه سرته رسي. پرویز خټک د وزیر اعظم لخوا رابلل شوې غونډې ستاینه وکړه او زیاته اکړه چې راتلونکي کې به هم وخت په وخت دا قسمه غونډې کیږي. دی وایي همدا راز د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک وینا وه، وزیر اعظم مخکې هم د مغربي روټ اول جوړولو وعده کړې وه او اوس یې بیا هم وکړه، خو دا به کتی شي چې دی په خپلو وعدو څومره عمل کوي.
وزیر اعظم صاحب تیر کال وعده وکړي خو چې عمل شروع شو، بجټ راغی، بجټ نه پسې قدمونه اوچت شو، هغې کې مغربي روټ نظر انداز کړی شو. لہذا نن مونږ دا خپل تشویش اظهار وکړو او وزیر اعظم یو ځل بیا مونږ ته وویل چې تاسو د شکایتونو چې دي ما واورېدو، د دې به ازاله کیږي او مغربي روټ باندې به هغه ټول سهولیات ورکول کیږي کوم چې د اقتصادي راهداري ضروریات دي. نو تر دې پر مطمئن یو چې مونږ ته یقین دهانی راکړه، خو دا به عمل کې چې وګورو نو به مطمئن شو.
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې منځنۍ آسیا ته د رسېدو اسانه او نږدې لار ده، نو پکار ده چې د دې موکو نه ګټه واغستې شي.
مال به دا مطالبه وکړه چې دا چونکې ډېره غټه منصوبه ده او چې څنګه چاینا د خپلو غریبو اتو صوبو د ترقۍ لپاره سی پیک منصوبه جوړه کړې ده، نو دغه شان وزیر اعظم لم پکار ده چې د پاکستان غریبو صوبو له پدې کې ترقۍ ورکړي او ما تجویز پېښ کړ چې د پېښور نه د ملاکنډ ډویژن په لاره باندې چترال نه د واخان پټۍ ته د وسطیشیا ریاستونو ته یو روډ پکار ده. دې سبب زمونږ د افغانستان سره، د چاینا سره او د وسطیشیا د ټولو ریاستونو سره رابطه پیدا شي. ملاکنډ ډویژن سیلاب وهلی، زلزلو وهلی، بدامنۍ وهلی لویه صوبه او لویه علاقه ده، د هغې د ترقۍ لپاره او د مستقبل دا زه په دې کینم.
د ذکر ده چې د چین صدر پروس کال اپریل میاشت کې د پاکستان دورې پر مهال د شپږ سلویښت اربا ډالرو اقتصادي راهداري منصوبه لاسلیک کړې وه، خو د مخالفې ډلې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې تور لګوي چې وفاقي حکومت ټوله منصوبه پنجاب ته اړولې او باقي پاتې درې صوبو ته پکې زیاته برخه نه ورکوي او دغه لړ کې وخت په وخت ټولګوندیزه غونډې او احتجاجي لاریونونه هم وستې شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بل پلو په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی دی چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لاره په اړه دی خپلې کړې ژمنې پوره کړي. دوی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باید یوازې د پنجاب د ترقۍ نه بلکې د ټول ملک د ترقۍ فکر وکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د کونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغه غونډې له راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګوري نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته. نو کدلته دا انډستری زونز او دا دومره دغه او چلی دا نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ دا پتره کې روان دی.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپلو پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزي قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی چې زمونږ انشاءالله راتلونکي هفته کې ګورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت ته وویل چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي نو مونږ به خیو، کدا صوبه پسماندی یا خوارې نو مونږ به خوارې. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره مونږ به مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلونکې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل
دا چې دې سومنه ریسرچ زمونږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې دې انډستری زون چې کوم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه زده کوونکو په مرکزي حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي او کچره داسې نه وي نو د دې په وینا ټول زده کوونکو تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پنجاب صوبې د قانون او د کورنیو چارو وزیر وایي چې پنجاب صوبه کې به ناقانونه ګرځول سوی ډلې خلاف کاروایی کوي او د عملیاتو په مستقل بنیادونه وي. بل پلو د امنیتي چارو کارپوهانو د دې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په کار د پنجاب دا خبره جدي واخلي. رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
پنجاب صوبه وایي چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په شمول غیر ریاستي عناصرو خلاف په مستقل بنیادونو کاروایی کوي. د پنجاب صوبې د قانون او د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله یو شخصي پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې تیره شپه ویلي دي چې د پنجاب صوبې حکومت د وسلوالو خلاف د اپریشن صلاحیت لري او صرف د پنجاب صوبې په ځینو علاقو کې جرائم پیشه خلکو خلاف کاروایی لپاره د رینجرز کومک پاخستې کیږي. رانا ثناءالله په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر یې تحویل کې اغسته دی او که د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید کې د دنوم ثابتی کې نو بیا په باقاعده توګه نیول کیږي. دی وای
تو یہ ان تنظیموں کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے.
د هغه تنظیمونو او د هغه خلکو لپاره د ریاست حکومت او قوم لخوا یو واضح پیغام دی. نو اوس واضح دی چې اوس به هغه خلکو ته اول جرأت نه وي، بل دا چې قانون نافذ کوونکي ادارې به په دې کلک نظر ساتي او د دې خلاف د عرضي کاروایي سوال نه پیدا کیږي.
یاد دی چې په دې نسو کې خیبر پختونخوا او سین صوبې لخوا په پنجاب کې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف کاروایی نه کول له وجې د پنجاب صوبې په حکومت تنقیدونه شوي وو. بلخوا د کارپوهانو په نظر چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خلاف د کاروایی دا فیصله د هند پټانکوټ د پیښې نه پس مخې ته راغلې ده. د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وایي چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف د کاروایی د فیصلې هرکلی کوي.
موږ داسې آپریشن ته هرکلی وایو او ډېره خبره ده چې ډېره موده پس د پنجاب حکومت دا اعتراف وکړو چې دلته هم داسې یو د کاروایی ضرورت ده. ټول چې پابندي شوي تنظیمونه د هغې خلاف آپریشن بکار وو او دا اوس شروع کیږي. نو زما خیال دی چې د دې احساس فائنلی وشو حکومت ته چې ملک دننه یا بهر نه چې دا مطالبه راتلي چې داسې خلک دلته موجود دي پنجاب کې چې هغه پاکستان د پاره او بهرني نور ملکونو د پاره، هند د پاره یا افغانستان د پاره خطر دي. نو زما خیال دی ډېره خبره ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه عصمت وزیر په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف کاروایی به پنجاب صوبې ته مشکلات ودروي، خو د وزیرستان غوندې جنوبي پنجاب نه د وسلوالو مخنیوي کول به ګران نه وي.
کم فاینانشل سپورټ دی، ډېر داسې ملکونه چې کم دي، مونږ مرګري ملک تصور کیږي باقاعدہ اسپیشل دوتا دغه ورکي فائنانشل سپورٹ ورکي. نو پدې کې دا یو ګرانواله شته چې هغه سپورٹ چې کلمنګ کټ ډاون کو او د چکم اوس ایران او سعودي عربیا چې کم یو معاملې روانه شوی دا وغه پراکسی وار چې کم تر سي پاکستان کې ریشو وګرځيږي. نو هغه په تناظر کې هم یو ګران فیصله ده، خو دور هم ګران نه ده چې ته په وزیرستان کې آپریشن کوي شي یا وزیرستان کې چې کم لیټنس واتا او باسل. نو په صدر پنجاب کې ما په خیال داسې څه مشکلات پني.
یا د دې به هند ویلی و چې د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید کې وسلواله ډله جیش محمد ملوث ده او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته باور ورکړی و چې دې لړکی به تحقیقات کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د قبایلي سیمو د پاره سیاسي ګوندونو اتحاد د روانو شپږ میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی مشر او زرنور اپریدی د دې اتحاد سیکرټر ټاکلی دی. دوی ژمنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت او قانوني حقونو لپاره به تر پخوا زیاته مبارزه کوي. خالد خان پرې رپورټ لري.
دا سیاسی گندونو قبایلی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسي خلک دی د فاټا د پاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي، او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې په ټول قبایلي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا راروان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدي صدر او دا جماعت اسلامي زرنور افریدي ستر سکتر منتخب کړل. په دې مهال د فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدي وویل،
په قبایلي علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړي سره د عدل یا انتظام یا مکینې نه اختیاراتي نیسي، مې سزا مرکې او جیل ته ماچي او قانون مته جوړي، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو ګډون وکړو، او دغه یو ژمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوه لپاره او سی آر قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان اویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراعات یافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې د متحد کېدو ضرورت دی، او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا پاټا سیکریټ لگے دے قوم په خپل مینس کې جنگی، نو هغه کمیټۍ زمنګا بالکل پاغا آواز باندې اس قسمه سا عمل درآمد ونه کو.
دا قومي وطن پارټي اسد افریدي اویل پکار دا چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزی مشران د فاټا د پاره آواز اوچت کړي، او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو سرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپل جرګې خبره کوي چې د ما جرګه دا او ما جرګې چې کومې خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک تک نه منی، نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور دا په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی، قانوني او سیاسي اصلاحاتو د پاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او مومن ایجنسی کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسی د خلکو رای معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په کوټه کې نن د جمعې په ورځ یو شمیر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو په یو ګډه خبري غونډه کې د سټلایټ ټاون ځانمرګې برید غندلی، او دا یې د اسلامي دین او پاکستان د بدامنۍ ناکامه هڅه بللې ده. دوی ویلي چې پکار ده د پاکستان جاسوسي ادارې په داسې پیښو باندې وار له مخه حال ولري. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
په کوټه کې یو شمیر دینی عالمانو د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې د چهارشنبې د ورځې د ځانمرګ برید غندنه وکړه، او د وسلوالو ډلو دا کار یې غیر اسلامي وباله. د پولیو ناروغي ضد ادارې د بلوچستان مشر ډاکټر سیف الرحمن په دې خبري غونډه کې وویل، وسلوالو غوښتل چې د پولیو اوسنۍ څلور ورځنۍ کمپاین وځنډوي، خو پر پولیسو د دوی پر خونړۍ حملې برسیره دا کمپاین په بریالیتوب سره سر ته ورسید.
خوشایند بات یہ کہ جس سے قوم
د خوشحالی خبره دا ده چې خلکو له دې پیښې باوجود هم حوصله ونه بایللې، او د پولیو ناروغي ضد کمپاین ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه ځواب و چې هغوی که هر څه وکړي زموږ حوصله بلوړې وي، او موږ به له خپل هیواد او صوبې څخه د پولیو ناصر پاکوو.
اس کو ہم ختم کر کے رہیں گے.
په دې خبري غونډه کې د کوټه یو شمیر دینی عالمانو په خپلو خبرو کې د پولیو ناروغي ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان پر ضد یو دسیسه وبلله، او د پولیو په اړه د دوی پروپاګند یې بیا اساس وباله. د کوټه د لوی جامع جماعت امام مولوی انوار الحق حقانی تر دې خبري غونډې ورسته د مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
زما خل سره سړی چې یعنی هغه گهره نظر سره او حقیقت پسنده نظر سره وګوري چې دا زموږ ملک د ډېرې زمانې نه په پوره ملک کې چې عدم استحکام یا دهشتگردانه واقعات چې کوم کیږي، د ناحق قتل اور د غرنګ تخریبی عوامل، دا د اغه یو تسلسل دی، اور د دې شاته یو لابی دی جی، اور دا زما په نظر کې دا اجرتی خلق ته اجرتی مجرمان اور قاتلان دي. اغه ګوري چې کوم ځای کوم حواله سره مناسبه کاروای کیږي، نو الته کې اغه بنیاد باندې اغه کاروای کی.
یو بل دینی عالم ډاکټر عطا رحمان بیا وویل د دغه هیواد پوځي او تعلیمي نظام په خپل ترهګرۍ ته لاره هواره کړې او تر هغه وخته به د پولیو د واکسینیشن ډلو په شمول د دې هیواد پر امنیتي ادارو عوامو خلکو حملې کیږي چې د انصاف یو نظام فعال سوی نه وي.
اول زمونږ ټول تعلیمي نظام ناکامي په دې کې ښکاري، دویم زمونږ د ټول سیاسي نظام ناکامي معلومیږي، زمونږ د اقتصادي او د معاشي نظام ناکامي ده، سوشل چکم معاشرتی نظام دے کور کے دننه چکم اخلاقیات تربیت اغه نستا. بیا دین علاوه ټولو کلیو خبر ادا ده چې انټیلیجنس سرویسز خود مملکت سترګي نو اغه چ دا اول ونه ویني او دا دې امکان نشته. دا صرف دی به خارجي معاملات او اثرات دي، د دفاعي معاملات او ضرورت دي، خپل دی غي اپشنز دي، پرایورټیز دي.
په تیر 2015 میاسوی کال کې په بلوچستان صوبا کې د پولیو و مثبت پیښه ریپورت شوی او سش کال تر اوسه پورې یو پیښه هم مخته نه درغلې. د ویلو وړ ده چې د تیر چهارشنبه په ورځ په سټیلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینو مرکز ته نږدې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګ برید شوی و چې مسؤلیت یې رسنیو ته پاکستانی وسلوالو طالبانو او جیش الاسلام وسلوالو ډلې جلا جلا قبول کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
نن د جمعې پر ورځ د عوامي ورکرز پارټي غړو د پېښور پریس کلب مخې ته د مزدورانو او کروندګرو د حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې د یادې پارټي په لسګونو غړو ګډون کړی و او له صوبایي او مرکزي حکومتونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د غټو فصلونو په پیداوار کې د کمی د پالیسیو پر ځای د دې صوبې ځپلي مزدورانو او کروندګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. زلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
مزدور کسان
زندہ باد،
دنیا بھر کے مزدوروں
ایک ہو جاؤ،
دنیا بھر کے مزدوروں
ایک ہو جاؤ.
د عوامي ورکر پارټي په دې احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو د مزدورانو او کروندګرو د حقونو او د جاګیردارانه نظام په ضد ناري وهلې. د عوامي ورکر پارټي مرکزی مشر فانوس ګجر مشال رډیو ته وویل چې حکومتونو په خیبر پښتونخوا کې د غنی، تماکو او چقندر د فصلونو په پیداوار کې د کمی منسوبې پیل کړې دي چې ورسره به ډېر کروندګر او مزدوران بیروزګار شي.
چې د غنی، د تماکو او د چقندر کم فصل شو هغه موجوده حکومت دغه خریداري کم کړی ده، او د فصلونو متعلق کومې کارخانه چې پاک د مزدورانو ډاون سایزنګ شروع کړي. که حکومت زمنګ دا فصل خدمه نو دا زمکه ډی ایچ ایل ور کوي، دا بهریا ټاون لور کوي، دا په لکونو خلق چې د دې فصل نه محروم شو دی وچرته دي.
د عوامي ورکر پارټي صوبایي صدر اډوکیټ شهاب خټک وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کروندګرو او مزدورانو ته د حقونو ورکولو پر ځای ځینې داسې قانونونه جوړ کړي دي چې پکې د کروندګرو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او د جاګیردارانو په اختیار کې نور هم اضافه شوي ده.
یو بل منظور شوی ده او د اکټ شکل اختیار کړی ده، دا غي اکټ لاندې چې کم دهکاني یا کسانی هغه چې کله وفات شي نو دا هغه د بچو ټول حقوق تل ختم شي، یعنی داغا کوٹا داغا د کسانی حق، د دهکانی حق، داغا د زمیداری حق هغه ختم شي او خان چې دغه کولای شي چې هغه فورن دال تنوبه سي چې تزا.
د 1950 د ټیننسی اکټ تر مخه د کروندګر بچو ته به هم پمزکه کې د کر کروندې حق تر لاسه وو، خو د تحریک انصاف حکومت ټیننسی ترمیمی اکټ 2014 کې دغه حق له کروندګرو اخیسته دي. او د تماکو په پیداوار کې د کمی په اړه د ټوبیکو بورډ یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط وویل چې د تماکو د پیداوار په کمی کې د دوی هیڅ عمل دخل نشته، بلکې شخصي کمتیانو کروندګرو ته د تماکو په پیداوار کې د کمی هدایات ورکړي دي. بلخوا حکومت د غنو د یو من نرخ له 225 روپو 212 روپو ته جګ کړه دی، خو کاروندګر دغه نرخ تر 300 روپو پورې د لوړولو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا او قبلي سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده د دوی نوکری دی پخې کړل سي او دوی ته دی د چټیان پر وخت هم تنخواه ورکړل سي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث سره غږیدل یو دا رپورټ برابر کړی دی.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینې استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهره او لاریونونه ترسره کړل، او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کیږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
دوی یو بل ظالمانه پالیسي موږ سره راکړې ده چې ګرمۍ
سټوډنټو تنخواه ده هغه هم زمونږ نه چې دا خو یو دیړی شوله تعلیم یافته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم ایس سی ایم فیل پی ایچ ڈی پورې چې کوم دی کسان 21-22 سال چې کوم دی سړی ایجوکیشن وکړي هغه باوجود هم دوی ریګولرایز کوي نه نو دا کوم دی د یو تعلیم یافته سړی تزهیق دی بیزتی ده دومره سخت ټیسټ نه چې 42,000 کینډیډیټ ټیسټ ورکړی دی او 800 پکې چې کوم دی 830 لک بګ دی نه ویډر سره چې کوم دی پکې شوی دی او دوی هغه هم چې کوم دی پرمننت کوي نه
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکي یوې استاذی ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقیل حیثیت نه دی ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 4:30 بجې سوې. راځي چې له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې بعد سیاسي ګوندونو ټولو اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبر نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سټلایټ ټاون ځانمرګې برید غندلې او د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې. په دې لړ کې د دینی عالمانو او د چارواکو یوه ګډه خبري غونډه نن په کوټه کې وشوه. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن اکیدونکي وي ځنډول شوې. د هند د بارنو چارو وزارت وین وکاس سوروپ 13 ورځ د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په 2 نیټه پاکستان میشتي تر بندیز لاندې سخت دریځ ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونی برید وکړو. په هغه برید کې و هندي سرتیري وژل شوي ول. ننګرهار چارواکي وایي چې په چین او هسکی مینه ولسوالیو کې هوایي بریدونو د داعش وسله والې ډلې ته مرګ جوړ لاړولې ده. د ننګرهار د والی بیان تولا خوګیانی مشال اړې ویل دغه حمله پرون ناوخته 13 شپه او نو وخت شوې دي چې پکې لس وسلوال وډل شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغي خبرو په اړه محتاطانه هیله سرګنده کړې. تیر ماښام د ولسمشر له دفتر په خپلو بیان کې راغلي چې تر غرمی روستو د افغانستان پارلمان او سولې عالی شورا له درې پلاو سره جلا جلا ولسمشر ولیدل او ورته ویل چې د حکومت رواني ونی په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغي بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړ چې هغه ومنل. د ترکیه سرکاري خبري اجنس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغانو پر ضد په فوزي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې خپل ملګري هیواد سعودي عرب سره ولاړ دی.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کاوه. اوسم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو. کوربای نجیب عامر دی.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبريالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
د یارانو مشال قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه. نن د یارانو مشال وروستۍ خبرونه ده. له بلې اونۍ به په دې مهال یو نوی کلتوري پروګرام تاسو اورئ. هارون باچا ګړې د یارانو مشال خبرونه تر دوه کلونو پورې په پوره کامیابۍ سره وچلېده. اوریدونکو خوښه کړه او د نظر پوښتنو په لړۍ کې اوریدونکو تر ټولو زیاته مینه همدې خپرونې سره ښکاره کړه. نو دا ځل څه نوي کول غواړم چې تر اوسه تاسو به په مشال رډیو کې نوي اورېدلې. اوس به د مشال رډیوي مجله یا میگزین زه تاسو ته وړاندې کوم. د نیمې ګنټې دا خپرونه به په ژوندۍ بڼه نه وي بلکې له مخکې به ریکارډ شوې وي او په دې کې به تاسو د اونۍ کلتوري خبرونه، کلتوري راپورونه، د مشهورو لیکوالو او سندرغاړو د نوو کارونو په اړه معلومات، د نوو کتابونو معلومات، له بهرنیو ادبیاتو ژباړې او نور ډېر څه اورېدلی شي. د مشال مجله به د هرې سې شنبې یا نهې په ورځ په درې نیمو او د هرې چهارشنبې یا شروع په ورځ په یوه نیمه بجه تاسو اورېدلی شئ. د تاتاري یارانو مشال او ځینو نورو خپرونو چې ما په اول ځل د مشال رډیو لپاره شروع کړي وو په څېر به د مشال مجله هم ستاسو خوښه شي. خو اوس د یارانو مشال وروستۍ خپرونه نن په دې خبرونه کې د جرس ادبی مجلې په تاریخ او فعالیتونو خبرې کوو. جرس د پښتو یو معیاري ادبی مجله و چې له کراچۍ نه به په هرو دریو میاشتو کې یو وار خپرېدله. مسؤول مدیر طاهر افریدی دا مجله له 1991 کال راهیسې خپرېده او تر 12 کلونو پورې وچلېدله، بیا بنده شوه. د جرس مجلې مسؤول مدیر طاهر افریدی چې د اعلی پایې کیسه لیکوال او ناول نگار هم دی، نن سبا ناجوړه گزرن وهلې او سپینګیرې دی. لږ شېبه وړاندې مې ورته زنګ ووهه او د جرس یادونه مې ورسره وڅېړل. محترم طاهر افریدی صاحب، جرس مجلې په اړه تاسو سره خبرې کول غواړو. جرس مجله کله نه پیل شوله او له شروع نه څوک ورسره و؟
جرس مجله شروع نه زما په یواز ځان کړی او په هند سره دوی ورسره ملګری کړی و. شروع شوی د یو نوی نه یو نوی نه شروع کړی و.
دا جرس مجله چې شروع کیده تاسو شروع کړل که بل چا شروع کړی و تاسو ورسره شوي؟ او دا کم کال خبره ده طاهر صاحب؟ د 1991. ښه، اوله ګڼه چې چاپ کوله تاسو طاهر صاحب، د هغه نه وړاندې مو ادیبانو سره مشورې کړې وې چې خپلې لیکنې راواستوئ چې داسې یو ادبي مجله خپرو. جرس مجله چاپ کول شروع کړ، دغه وخت کې د پښتو نورې کومې ادبي مجلې وی کنه؟
اردو کے خواہش نمبر نمبر میں تقریباً
طاهر صاحب، د جرس مجله په 1991 کې چاپ کېدل شروع شو، تر 1200 کلونو پورې تاسو وی چې جرس مجله او چلیده. د جرس د عروج زمانہ، د زلا زمانہ، د رونق زمانہ کومه یو وا چې ډیر زیات خلکو ورته انتظار کاوه یا ډیر خرڅ شوی، یا تاسو هغه د جرس بهترین وخت ګڼئ؟ امیر صاحب
زما دا وایم چې عروج ترکه زمانہ پیدا نه واغلا مونږ به کله د مونږ خوښه شي وته چې جواب نه وي هغه تر اخره پورې د کله چې مونږ باندې د خبره وکړه چې موږ خلک خفه شو کنه تروسه پورې جرسه دي تروسه پورې نو اورو زمانہ ټول انتظام ته انتها پورې وا ان شاء الله.
اوریدونکو د یارانو مشال پروګرام اوري د جرس مجلې د مسول مدیر طاهر افریدی صاحب خبرې مو اوریدي. د غږ کیفیت ډیر خنو بخنه غواړم. یو خو د موبایل د لارې مون خبرې کړې وي بل طاهر صاحب نه جوړه ده نو خپکګو بنه. د جرس مجلې غزل نمبر دوباره چاپ کیږي او کار پی روان دی. د افغانستان نومیالی ادیب استاد آصف صمیم پرې کار کوي. له استاد آصف صمیم سره مو هم د زړه خواله کړي. محترم استاد آصف صمیم، داسې مو واورېد چې د جرس غزل نمبر دوباره چاپ کیږي او دا ځل له جلال آباده. په دې اړه د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
امکانات برابر کر خبر کافی کا خبر ہے
خبر خو باید ما طاهر صاحب سره خبرې وکړلې. زه گواہی ورکوم او زمونږ د مشال رادیو د لارې به ټول ووري چې طاهر صاحب په خپل غږ زل آرام چې وی ویلې چې ما استاد صمیم ته اجازه ورکړه او هغه دوباره چاپ کړي یا د چاپ د مراحل لاندې دا یا چاپ شوی نور خبر نو
مخامو ما تغیر چې ربما دې روزم دې دا چې خبر هو غمې دې ذکر چې ما هم دا دوا کوله چې خدای دې تغیر سي په ژوند ورته ما ته دا توفیق راکړي چې دا وته د علي کې ما ورته وایم چې دا غدي اساس چې کوم اجازه کړی و هغه رنگ راو او دای ایبر او دای هم حاصل او اوس ان شاء الله دې یو نه او چې ان شاء الله چاپ شي او
استاد لبیا غزل نمبر چې دوباره چاپ کیږي سر نوی سریزه لري ساسو له طرفه پیسې لیکل شوی د طاهر صاحب لغاړې سشته
سریزه خو ما هم دا کیسه چې او سریزه خو په کار دی په کار مو چې هم دا خبره په نوی شو وایي دی چې او شاهد تارتیا و چې کچا د شنا چا په دې ډول شاهد دی نو انځور شوی دی هم په پښتون اوره دا کیسه مې چې تاسو ته وکړه د دې یو برخه پریګمال باندې هم وران دي کړی دا او اجازه نه هم دا غوښتل په خپل وخت خو نه و خو دا خپل و ان کنه و چې په غزل د جرس غزل غزل نمبر 2 حقوق حاصل سنین ته حاصل دي دا عبارت چې او ما هم دا د علي عمل ته په دې مخ باندې راوسی په دې باندې نه دې مخ باندې او نور بیا په کدا کې څه دې کړی دا تقریباً غزل نمبر او دنن البته ما بیا غزل دنا او ته دې کلی دمر ولا شخنه نه کړی دا دمر بزن نه راوسته
استاد اوس په نو په کمپیوټر کمپوز شوی تیر زل خو به دا کاتب لیکلی و
او بله بلې او دا په کمپیوټر دا زیات کوشش هم کړی. ما د کمپی خوري لرنی لیکوال نه خاط نه اوریدلی چې د پښتو مطبوعاتو که غلطی او تیروتنې دا اوس د پښتو مطبوعاتو مقدر دی. نو موږ زیات کوشش کړی چې دې مقدر کښې ګوتې ووهو چې هغه سې را نه شي چې هغه خلک ووایي چې دې باندې خو فواري نه ده شوې. نو توکل په خدای چې څومره رنګ را وړي او څومره عبر او پایله یې څه ده هغه به وګورو. نو خو خدای دې زه په دې دعا باندې را غونډوم او خو دوستانو ته یې وړاندې کوم چې پاک رب دې شاعر صاحب ته روغمن ژوند ورکړي پتمن او بیا ورسره ورسره د ده ساري او بېلګې دې پروردګار په پښتنو په پښتو ادب ولري چې موږ دغسې ډېر څه ولرو ډېره شتمني د ژبې ترانه نه باسو.
استاد جرس تاسو مخکې اشاره وکړه چې نورې خصوصي ګڼې خپرې کړې وې، تاسو یوازې غزل نمبر دوباره چاپ کړ، د دې څه خاصیت وو که د نورو باندې هم په راتلونکي کې کار کېدی شي؟
دلته همداسې وه چې غزل لپاره د نظم په افغانستان کې ډېر دی که نه، بېلګې هم ډېرې دي او شاعران هم د نظم زیات دي. مونږ د غزل لپاره شاعران ډېر کم درو کړي، درو هم د ګوتو په شمېر دي. نو دغه کې زما ډېره لویه موخه همدا وه چې یو خو دې خپل چا خبره په وړو یو مخه جوت کړي او په خپل وخت باندې او هغه دا هغه څه دي چې بیا بیا تکرار شي، هغه قند مکرر چې ورته په فارسي کښې وایي دا هماغه قند مکرر په دې یو که کله د غزل لپاره هم او د نظم نمبر یا نظم ګڼې لپاره هم همدغسې اړتیا پېښه شي او یو څوک خواخوږ یا د دې دې په اصطلاح باندې یو اوږور څوک پیدا شي چې اوږور کړي نو هیله ده چې هغه کار وشي.
دا استاد آصف صمیم چې د طاهر افریدی پړاو د جرس مجلې د غزل نمبر پړای د موږ سره خبرې کړې وې. ملګرو د یارانو مشال پروګرام اوري، د جرس ادبی مجلې په تاریخ باندې خبرې کوو. مخکې تاسو د جرس مجلې د مسؤل مدیر طاهر افریدی صاحب خبرې واورېدې، همدارنګه د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال استاد آصف صمیم خبرې مو واورېدې چې د جرس مجلې غزل نمبر بیا چاپ کول غواړي. اوس د پوهنتون د استاد او د پښتو ژبې د پیژندل شوي لیکوال محب وزیر سره خبرې کوو. محب وزیر صاحب، تر ډیرو کلونو پورې د جرس مجلې مسؤول مرستیال مسؤول مدیر پاتې شوی. محب وزیر صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. محب صاحب، څو کاله د جرس سره وای؟
زه خو مې تقریبا د جرس سره سره داسې 15 کاله تېر کړي، بلکې 16 کاله مې هغوی سره ذمہواري چې سوی هغه مې ترسره کړي دي.
جرس له نورو مجلو څنګه ځانګړې وه؟ محب صاحب، تاسو خو هملته کراچۍ کې وایي، د طاهر صاحب سره وایي، تاسو څو نورو ملګرو به دغه هر څه راټولول د ادبي مواد او بیا به په یو معیاري بڼه باندې د جرس مجلې په شکل کې د خلکو لاسو ته دغه هر څه رسېده؟
بخره غواړم نجیب عامر صاحب، ما دا خبره کوله چې جرس د چاپ کېدلو مستقل چاپ کېدلو او په خپل وخت چاپ کول د نورو رسالو نه د هغې ځانګړتیا وه. دویم دا وه چې جرس په خپل چې کومې برخې دوی ویشلې وې په هغه مخصوصو برخو کې هغه خلکو ته چې د خپل وخت مستند لیکونکي وو، لکه په افسانه په برخه کې، د تنقید په برخه کې، د شخصیاتو په برخه کې، د غزلو د نظمونو په برخه کې هغه مستند لیکونکي ته ځان د رسولو کوشش به کولو. او په هغه وخت کې موږ سره دا ستونزې وې چې موبایل نه و، ټلیفون اړیکې ډېرې کمې وې، نو موږ په خطونو باندې خلکو ته ویناګانې او بلکې کله کله به داسې وکړو چې موږ به پسې تللو هم باقاعده. نو دا یو ځانګړتیا یې وه چې د هغه معیاري څیزونه به موږ را پیدا کول او د هغه مستندو لیکونکو ته به موږ ځان
وزیر صاحب. بیا جرس ځانګړې ګڼې هم خپرې کړې وې، نظم نمبر، افسانه نمبر، غزل نمبر. په پښتو ادب کې د جرس مجلې د خاصو ګڼو څه اهمیت دی؟
اول خو داسې نه وایي چې جرس صرف دوه ګڼې چاپ کړي دي ځانګړې مخصوصې ګڼې، چې غزل نمبر وو، بیا نظم نمبر، افسانه نمبر او شخصیات نمبر زمونږ په پروګرام کې وو، بیا به چاپ کړو خو په هغې ونه توانېدلو مونږ. البته دا دي چې د غزل نمبر که تاسو سوچ کړې وي په مونږ نه وړاندې دغه کند قمر راهي چې بچلا والا هغې هم چاپ کړی وو، او زمونږ د دغه خصوصیت دغه و چې یو خو هغه لږ په هغه انګرېزۍ کې چې ورته وایي چې اپډیټ مو کړه هغه شی او بل دا وکړله چې د غزل په حواله سره مونږ تنقید مخې ته راوړو په هغې کې باقاعده ډېرې مقالې مونږ شامل کړې شاعري مونږ شامل کړه خو شاعري نه زیات مونږ توجه په د غزل په تنقید باندې وه د غزل په فن باندې وه د غزل او بیا په پښتو کې لیکلی شوي چې کوم غزل دی د هغې د تاریخ مرتب کولو یو کوشش مو وکړو چې هغه د کلاسیک نه مونږ راواخېستو بیا د جدید شاعرۍ کې د غزل مختلف دورونه چې کوم تیر شوي دي د هند تقسیم نه مخکې د هند تقسیم نه وروستو او بیا په هغې کې مونږ د موضوعات لکه چې د رومانټیسزم په طرز کې کوم غزل مخې ته راغلی دی د مترقی تحریک په طرز کې کوم غزل مخې ته مونږ ته راغلی دی د کلاسیک د غزل کوم خصوصیات مونږ کوشش دا پکې کړی دی چې د غزل د شاعرۍ سره سره
غزل نمبر بیا خبریږي مخکې طاهر صاحب هم پہ خبرې وکړې استاد صمیم هم خبرې وکړې تاسو د دې مجلې مسؤول مدیر وېدا کار څنګه غنې
نو خوشاله خبر ته ډېر يم یقینا او زه خپل دغه په دې وجه هم خوشاله يم زمونږ هغه چې کوم لکه یا به خوشفهمی به او یا خوشفهمی زمونږ سره رښتیا کېږي مونږ داسې ګڼل چې مونږ به کله دا رساله چاپ کوله او داسې خاص خصوصاً مخصوص نمبر به مونږ کله چاپ کولو نو مونږ به دا یاد راوله چې زمونږ دا نمبر به یادګاري وي او زمونږ دا نمبر به کثیر خلک یادوي بار بار به یادوي او هغه دا ثابته کړه چې هغه وکیل خلکو هیر نه کړو بلکې خلکو ضرورت محسوس کړي چې بیا چاپ کړي او دا هم د پښتو په مجلو کې خصوصا ځان چې دا روم بنے کام دی چې د یوې مجلې یو مخصوص نمبر هغه بیا چاپیږي او خلک ضرورت محسوسوي ځکه چې مخصوص زه اکثر ملګرو ته وایم چې د رسالو مخصوص نمبر ډېر ضروري وي هغه د حواله ضرورت وي هغه د تحقیق ضرورت وي اوس زمونږ محققینو ته دا ضرورت جوړ شوی دی چې غزل نمبر نه بغیر د دوی په غزل تحقیق نیمګړی دی او دا زمونږ یقین دی چې د پښتو په نظم باندې د تحقیق کولو د پښتو د جرس د نظم نه بغیر نیمګړی وي نو زه ډېر ورته خوشحاله یم
د جرس مجله چې چاپ کېده به نو د دې حوالې سره طاهر صاحب نوم هم یادېدی شي خو د ځینو نورو ملګرو نومونه هم سړی باید یاد کړي محب وزیر صاحب ستاسو نوم دریاس تسنیم صاحب قیصر افریدی صاحب او رحمان بنیری صاحب دا خو د تیر کیسه ده اوس که غزل نمبر نه پس دغه تسلسل سه امکان شته که بیا دغه پوره مجله دغه معیار مجله خو بیا ما ونه لیدله نه په افغانستان کې نه په کوزه پښتونخوا کې دغه سی کدا جرس بیا تازه شي امغه سی خبرېدل فایل کړی تاسو سره مرسته کوي
یا دا څه دی یو خدای تاسو کوم نمونه واخستل په دې کې یو ډېر مهم نوم دی روحان مسزي پاتې شو
صحیح بخانه غواړم
چې مونږ سره روحان مسزي هم وو
bale
او بل خبره دا ده چې جرس رساله یو غټه یا به خوش قسمتي وګڼو دی هغه چې د طاهر افریدی څخه باندې یو د پښتو په پښتو مین مدیر یا مالک مندلایو نو کله هم چې د یو مجلې مالک چې تم وي هغه هم په پښتو مین وي او هم په پښتو مور وي او هم په دولت مور وي نو هم هغه مجلې همیشه دپاره کامیابېدی شي تاسو د کند رسالې چې څومره کامیابي ده هغې په شا باندې یو شوګر مین ولاړ وو او دارنګې طاهر افریدی رساله چې کومه جرس چې کومه کامیابۍ سره وچلېدله او کومه کامیابي ترلاسه کړله هغې په شا د طاهر صاحب غوندې یو انسان وو چې هغه هم په پښتو مین وو شکر دی چې هغه ته خدای دومره څه ورکړي هم وو او هغه ته د خدای دا جرأت هم ورکړی وو چې هغه هغه چې څه ورکړي وو هغه یې په پښتو خرڅه کول هم نو د پښتو د مجلو یا نشتوالی بس دغه یو شی دغه کوي مخې ته راوړي چې ګنې دلته سرمایه هم نشته د خلکو په لاس کې او بیا چې د کومو خلکو په لاس کې سرمایه ده هغه د پښتو په طرز کې په خرڅولو باندې نه توانېږي او مونږ زمونږ مرستې یا زمونږ کار مونږ کو چا مخ کې هم کار کړی دی او بیا به هم کوو بیا به هم کوو او یقینا به کوو که دا تپلای موقع را واسطه او اوس مونږ داسې دي ویو چې په دې پوهنتونونو کې په دې تعلیمي ادارو کې خو رسالې راځي او په هغې کې هم مرستې کوو لګیا یو او زړه مې غواړي ډېر څه په یو داسې رساله کې چې هغه واقعي په شخصي توګه باندې راځي او بیا داسې رساله راځي لکه څرنګه چې تجارت نو بالکل په هر لحاظ سره هغې مرستې ته تیار یو.
صحیح. او په انټرنیټي دور کې محب وزیر صاحب د ادبي مجلو حیثیت څنګه دی؟ آیا د پخوا په څیر به زړه راښکون ولري؟
زما پر خیال نن یې پرون یې دومره اهمیت نه و. امیر صاحب دا تاسو ما سره شاید په دې باندې اتفاق وکړي تر څو یې څومره یې نن دی او وجه دا ده چې په دې انټرنیټي دور کې په دې داسې یو وبا غوندې کې راغلې ده چې د هغه ژوروالی چې په موضوعاتو کې هغه په اصنافو کې چې کوم ژوروالی وي او کوم مطالعه وي او کوم علم وي د هغې د کمښت سره مونږ د انټرنیټي دور مخ کړی یو. نو زما په خیال نن د یو داسې رسالې ډېر سخت ضرورت دی چې هغه مونږ ته علم علمي تنقید علمي تحقیق او علمي مواد مخې ته راوړي او هغه په انټرنیټ کې مونږ ډېر کم وینو.
صحیح. نو محب صاحب مونږ هم یو هڅه کړې د رډیوي مجله د راتلونکي اونۍ نه شروع کوو. تاسو د دې تر څنګ چې نور مجلو سره مرسته کوئ دا ژمن هم درنه غواړو چې مونږ سره به هم په دې لاره کې مرستندوی.
بالکل. تاسو خو زه نه پوهېږم چې د مشال رډیو د اړخه به وي.
بالکل.
تاسو
بالکل د مشال رادیو رادیوی مجله به یعنی د هوا په چپو بخبري
هوا په چپو بخبري بالکل پارکی کې در سرایو کې خیر وي او زمون نکوم سکیږي کوو به د دې پښتو د پاره کوو که هغه د پرنٹ میډیا په دغه باندې په توګه وي او که هغه د رادیو یا د ټي وي یا د الکترونیک میډیا په دلاري وي د دې پښتو د پاره وکړ کوو ځکه د دې پښتو په تر کې مونږ تر هغهان یا خپل بلا ډېرې پیسې ګټو همدغه پښتو ژبې په مونږ باندې ګټي.
ډېره مننه تاسو را سره اوسئ لیوې د مې وروسته بیا حاضرېږو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا گڑے د هر پنچمبه پر ورځ پر ژوندے بنا پر څلورو د جمعه پر سحر پر لسنیمو او د اتوار پر ورځ پر دونیمو بجو په تکراری بنا لا مشال رادیو.
اوریدونکو هارون باچا گڑے پروگرام با بل او نه د همدی خبرونه په وخت کې اوري د یارانو مشال پروگرام د برسته پروگرام وی خو زه به رادیوي مجله تاسو ته د هرې سه شنبې یا نهې او د هرې چهارشنبې په ورځ وړاندې کوم. په هغه کې تاسو ادبي خبرونه کلتوري خبرونه او د ادیبانو سره خبرې هم اورېدای شئ. ډېره زیاته مننه محب وزیر صاحب چې خپل قیمتي وخت نه مسو شېبې موږ ته ځانګړې کړې د یارانو مشال پروستۍ ګڼه کې پروستۍ خپرونه کې تاسو را سره مېلمه وای کور مو ودان.
ډېره مننه
چې سهار کې راشي. او تاسو ټول واوریدونکو نه هم مننه کو چې د خبرونه مو واوریدله او یو یادګیرنه بلم کو غسر کیم تاسو واورید چې د یارانو مشال پروګرام تر دو کلونو پورې وچلید. په دې کې هارون باچا څه وخت پورې ما سره ملګری او بیا هدایت سلطان یو وخت په وخت چې موږ نو نو بوریوال کاکړ همدارنګ احمد شاه اعظمي همدارنګ مجید بابر دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کړی د شاهین بنیری او نورو ملګرو د ټولو نه مننه کو او د ګران اوریدونکو نه مننه کو چې د دې خبرونه په کامیابۍ کې موږ سره مرسته کړې او وروستیو نظر پښتنو کې دا پروګرام تا تر ټولو زیات خوښ شو. زه به بلونه نه تاسو سره بیا یم، خو رډیوی مشال رډیوی مجله کې دا پروګرام به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو خبريږي، او د مشال په نوم په خپل ځای اوس خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د ژوند په لارو کې کېدې شي سره بیا وینو، خو اوس به ویل شو یاره پرېده چې دنیا وینو.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی دروغ و گواهی دی پارا دی یونیشت خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر تمدن چې دا زم خاورې حاکم پاتې شوی دی. بیخی غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر